د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ او همدارس د ازادي میلما ځانګړی مرکه خبريږي. خو هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان په وروستیو مظاهرو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه نن رسنیو ته جزئیات وړاندې کوي. محسن نقوي چې تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره د پوځ تر عملیاتو وروسته خبرې کولې، همداراز زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به د افغان کډوالو د برخلیک په اړه یوه مهمه پریکړه اعلان شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان مخکینی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د پلان په ترڅ کې لسګونه زره افغانان چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل په جبري ډول افغانستان ته واستول شول. پاکستاني چارواکو هغه مهال تور لګولی وو چې د پاکستان په نامه یو کې افغان کډوال لاس لري. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتیت پرک او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغه خبر له خبرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیق ډول څېړي. د یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل چې د خپلو څېړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړي. پرون یو شمیر سیمه ییزو سرچینو د نوم له ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بالاخره موافقه وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس د استازو په جرګه کې خبرې وکړي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پال پکې اکثریت دي د خبر له اوږدو لانجو وروسته پرون ورکړ. د کمیټې مشر مایکل مکالو ویل بلینکن منلی چې د دسمبر په 11مه به دې کمیټې ته حاضر شي او د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په اړه به علني خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ګډوډي هغه لنجمنه مسله ده چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې سیوری له هم د امریکا پر سیاسي چاپیریال پروت دی. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه تیره شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بېګا وویل چې دا طرحه په لسو موافقو او یوه مخالفه رایه تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربان له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی و چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ او ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربان به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده. او د افغانستان له 19 کلنو د کشرو لوبډلې د پاکستان سیالې ډلې ته د 21 منډو په توپیر ماته ورکړه او په دې توګه له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د درې اړخیزې لوبلړۍ اتلولي وګټله. د متحده عربي اماراتو په قربتوب پرونۍ لوبه په دوبۍ کې د کرکټ د نړیوالې شورا په اکاډمۍ کې د افغان لوبغاړو په بیټنګ سره پیل شوه. افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په زیان سره 150 منډې جوړې کړې. په دې لوبه کې برکت ابراهیم زی په 90 بالونو 9 اویا، نظیف امیری په 72 بالونو 55 او فیصل شینوزاده په و 50 بالونو یو څلويخت منډه جوړ کړي. دا لوب لړۍ د 19 کلنو د نړیوال جام درشل ته د درې وړو هیوادونو د لوبډلو د چمتووالي په مقصد د متحده عربی اماراتو په قربتوب جوړه شوې و. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو 0 یویشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي، او ورپسې د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي چې په دې پروګرام کې نن د هیواد له تکړه سندرغاړي آسیې مهرابي سره خبرې اترې اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که ترافیکو ته راجی شو وی ز خپل ملامت راتلم، ځکه ما لیسنس نه درلود، اغم لیسنس نه درلود، نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت او 15,000 افغانۍ زیانمن شوی وو.
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي، او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبلې سره مخ کوي.
د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا 10 کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اکله خبرې کوم، ملکی هم وکړي. قدر منه اوردونکو، تجربو ثابته کړې چې په هر کار کې بې غوري په تیره بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي، سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې دا خپله د دې شاهده ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډېرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پیل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر، یعنی زیاتره احتیاطي کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان هیڅ احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې دا ډیره خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمن خامخا کېږي. داسې ورځې دي چې په دې لاره کې ترافیکی حادثه شوی دی. نو ایسوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي، یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکی او لسانس ورکی. هغه بل ورځ د لوګر په لار یو ترافیکی پیښ شوی و، تقریبا لس کسان مړ شوي و، یو څو کسان ډېر سخت تپی و. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې دا همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي او دوی ته باید هدایت وشي، هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چېرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح په ورځ یا د رخصتۍ په ورځ باندې له ملګرو او حتی له ځینو موټر پلورنځیو دغه موټر په کرایه باندې راخلي او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندی تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ د دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. ګڼ هیوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسلحات نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅېږي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسېږي، انسان ته هم زیان رسېږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر تاوان ورکړي له چانه چې راوستلی، دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي؟
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي اخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دوی بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړي وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼی نه وشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خوبي هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي. خو وروسته بیا کورنیو ته دا لوی جنجالونه پیدا کېږي چې هماغه مقابل لوری راځي، بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسلسل یا دا موټر د چا دی څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په عادي ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې داسې یو کار ته لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچوي؟ هم چارچاپېره کوم کسان څه دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کموالی دی. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخ چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی. خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي، او د دې برخې ته د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي، په کرایه باندې او په تفریح باندې ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي شخصی موټر نه لرم خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره بیا ما کوم ملګری چې موږ سره وي هغه هم دې ته قانع کوو چې باید هغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ همدومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې لکه ستول چې د یو سړي هغه سره کار همدغه موټر سره وي دې برخه ته پام کول واقعا مهم دی او دې برخه ته پام کړی دی او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغه برخه ته پام وکړي د موټر چلولو په وخت کې د ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي که دوی ملامت هم نه وي خبره نشي رسمي کولای ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و خو خپل حق یې ونه شوی غوښتلی.
افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو کغه غټان وی او کو ځوانان وی او کم عمر وی خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراته یی کچیرته په یو ملک کې ترافیکی اصول مراد شي دغه سره د ترافیکی پیښه او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټانو وحل دا زیاتره راکمیږي خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه عمر پیشرفت نه دره منسته شوی نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یی کاغه 50% مراته مشي بیا هم د غستونزې براکه مشي خو ځکه وایم د خپل ډرایوینګ کومه موټر تکینم خدا تقریبا 4-5 کال کیږي ز خپل موټر چلاوم خو تر اوسه لایسنس نه لرم داسې مستقیز لګ دی مانی دی کړي خو د یادې ورور نه یادې پلار نه یادې کاکا نه ګورو چې هغه سرهغه موټر چلایي بیا مو استه استه ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی نو موټر تکینو موټر چلاوو او خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یاد یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مایه وکاو لاس په خپل ماته وسترګړندو اومده لامل چې د دې به احتیاطی دا چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چلی عموما که زه وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه به غیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 15% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي نو دوی ډیر به احتیاط ځغلی او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داسې یو کردار ولوبوي چې د دوی هغه سمې لارې تر وهه او یا ترین دس یو هغه موسولی ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست له خوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده ده تاسو باید موټر وچلوي ولې مونږ نه دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلی او کله چې تاسو سرک ته وځئ آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړې ده خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی موټر مې وهلی دی بل موټر سره مې ټکر کړی دی ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجې شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کوم ځای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کومه ته چاول موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه م کی نو مونږ مجبور او چې یا موټر تکینن یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس وای یا لایسنس واخلو نو داسې خاص قیدات نو خو ستاسو امارت پر اتاک سره په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی خو په کابل کې یو اندازه قیدات را مست شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پختنه هم کوي د بیټ د تړلو پختنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د سرقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي موټر چلول زده نه وي موټر تکینی موټر چلوي د څه ډول پیښو شاهد یاست څه ډول پیښې دي لیدلې څه ډول پیښې دي اورېدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي تیز رفتار د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي او دغه پیښې موږ په روزمره ژوند کې ګورو. ټول که دغه د کابل د لینډ ډریوران زه په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره ته لاړ نشي نو یو کرت دوه کرت خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دوی په هره ورځ باندې دغه شان د پیښو شاهدان دي خو بیا هم په احتیاط نه کوي بې احتیاطي کوي موټر له یو بل سره سپیډ وهي او سړک هغه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیډ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سړک چې دی خو که زه ووایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویاو پورې د دې سپیډ لپاره دا سړک جوړ دی حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیډ وهي په دغه لاره باندې یو سل څلوېښت سپیډ وهي طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. خپله درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو الان که زه ملامت هم نه وم په هغې کې زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستی او په سړک باندې ډېر تیز راخوش وو. ما ګوښه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم خو ومې نه شو کړی. هغه مخره ولم چې زه کله یو ګوښه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې وو دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو. هماغه وو چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد زما موټر یې ووهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې ووهه زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې ووهه د رینجر نه یو سراچې موټر سره ولګېد په یو وخت کې څلور موټره دغه موټر نه زیانمن شو.
بله د دې علت څه وه؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زدای نه وکاسې کله کله تخنیکي عوارضم وي.
کورلا موټر خاوند و دا کوم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دواړو بې احتیاطي وه ځکه چې سړک دې دواړه قبضه کړی او له یو بل نه کوشش یې کوو چې یو بل نه کراس وکړي او مخکې شي نو سړک ټول دوی قبضه کړی وو. موږ ته دا موقع نه برابرېده او سرعت کې را روان وو نو موږ کوشش کوو چې له دوی نه ځان بچ کړو. موږ د دوی سره سپیډ نه وهه خو ځان بچ کړو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په د رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو لارې قید وه نورې موټرې مخته را روانې وې دا مجبور شو زما موټر یې ووهه او زما د موټر نه موټر بې کنټروله شو لاړه نور موټر یې ووهه. په دغه وخت کې که زه ووایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور وه که چېرته هغې لږ هم د حوصلې نه کار اخیستی وی د احتیاط نه کار اخیستی وی نو دغه پېښه نه رامنځته کېدله. ترافیکو ته راجی شوی وی زه خپله ملامت راتلم ځکه ما لایسنس نه درلوده هغه هم لایسنس نه درلوده نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت وو. پنځه ویشت زره افغانۍ زیانمن شوی وو. په هغې کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلې او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړې.
ښه که په دې باندې خبرې وکړئ چې ځوانانو ته به څه ویل ولرئ د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري له کومو ستونزو سره مخ کېدلی سي؟ عملي مثال تاسو یاستئ که تاسو اسناد درلودلی کله چې ټکر رامنځته سي تاسو ملامت نه وئ تاسو تلی سوی ترافیکو ته او خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولی سوی مګر دا چې اسناد مو نه درلوده تاسو له خپل حقه تیر سوئ ځکه دلته قانون ته ملامت وئ. له خپلو تجربو ځوانانو ته چې همدا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي؟
د هوا ټولو ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي هغه لیسنس د ترافیکي اصولو اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټکسي تم شي کوم ځای کې تم نه شي په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټولو ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب ته کینی زکه چې موټر داسې یو شاده چې کولګه به احتیاطي ور سره وشي نو حتی ستا ژوند مخلی او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک وي خو دغه ژوند مخلی. نو دا یو عادي خبره نه ده چې موږ په ژوند کې دغه ټکو ته باید ډېر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته مې توصیه دا ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره وخت ټکرونه رامنځته کیږي، په دغه کې باید ډېر له احتیاط څخه کار واخلي، ځکه چې د دوی هغه مستي وي، ځوانان وي، جذبه وي او د یو بل کور د غم په ټغر باندې کینی، ټکر رامنځته کیږي، خپل هم پکې خوږیږي، هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې زمونږ د افغانستان سړکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې موږ ووایو چې دلته د ټکر او یا د پیښو امکانات ډېر کم دي. دلته هر وخت او لږه بې احتیاطي ډېر زیات خطر انسان ته اړوي. نو د ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې باید په خپل ډرایوینګ کې، خادیو کې، خوشحالیو کې ډېر احتیاط وکړي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراعت کړي. هغه بیټ تړل دي، هغه د یو موټر څخه کراس کول دي چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي، ورپسې د نورو موټرو پسې شاته تګ دی چې هغه کومه ترافیکي مسافه ده هغه باید مراعت کړي، ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري، هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچېرته پسې ته په دومره ساحه کې لاړ شي چې هغه ته نشي قید کولی، بیا خپل موټر نشي را کنټرولولی، مخکې موټر ته مشکل پیدا شي، یوه ستونزه پیدا شي، نو ته مجبور یې چې بیا له هغې سره یوه بده پېښه وکړي او ټکر وکړي. نو په دغه وخت باندې تاسې دغه مسافه مراعت کوي او ترافیکي اصول مراعت کوي. که تاسې دغه مسافه او ترافیکي اصول او دغه هر څه مراعت کړئ نو انشاءالله چې په ژوند کې به ډېرې خوشحالیانې ولري او نه به د دغه شانې بدو پېښو شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوي.
بله، دا خو سو نور ځوانانو ته پیغام ځان ته به څه ویل ولري، ځکه تاسو هم تر اوسه پورې اسناد نه لرئ چې تصمیم لرئ اسناد اخلئ لغه وروسته بیا ډرایوري کوئ که څنګه؟
تقریبا همدا پلان لرم چې او په هڅه کېم چې لاړ شم دغه 15 یا 20 ورځې د ډرایوري کورس ته، یعنې نو زه نور په ډرایوینګ باندې ښه پوره پوهېږم، ځکه چې ما هغه د چا خبره په کابل لین او په ننګرهار په لین او په کونړ کې په هر ځای کې موټر چلولی دی، نور په هر څه باندې پوهېږم، خو هغه ترافیکي اصول او اشارې او ټیکسي د تم ځای او دغه باندې زه نه پوهېږم. زه باید د خپل ځان ته دا توصیه کوم چې تر هغې پورې چې په دغه باندې پوه شوی نه یم او یو قانوني اسناد ولرم، نو تر هغې پورې به خپل ځان ته وایم چې باید ځان کنټرول کړم او ټیکسي وانی ونه کړم، موټر ته کیننم، ځکه چې بلې یوې بدې پېښې شاید نشم.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د آزادی میلمه
ازادی میل مقدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شه تبرک په ګلونو کې می ون غشتل ورونه، تر کلو کلو بخیج زما لشهید د شهیدو د کلونو فریادونه.
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونې ته ښه راغلی، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زه خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زه ژېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دی نیم کال وم څلور میاشت وم درو میاشت وم کابل ته تللی و میشت سوي و نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم دواړې خوږې یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړي دي که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینه او اونس مې نیولی دی نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته به صرف مېلمستیا تللو دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راغله بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نورو ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایې چې ژوند هلته څنګه تیر شو